په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورې په دې خبرونه کې چې تر یولس بجو دوام کوي د ازادي او اوریدونکو او د غراز د هیلو وړانګې ډرامه اوریدلی شي. خو پیل د سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړې او زیاتوي نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو سخت دنده پر مخ وړي. ټام ویست ویلي متحده ایالات د بشري مرستو د همغږۍ د بشري حقونو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې ستاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمېر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي السانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دو پروژو په چوکاټ کې څوارلس ملیون ډالر مرسته کوي. ویل شوي لس ملیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او څلور ملیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دو نیم میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر پنځو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي چې دغو کمپنیو د ایران د بی پیلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه ویلي دغو کمپنیو چې په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري د شاهد په نوم د ایران د بی پیلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو وسایل او مالی امکانات برابرول. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړې، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له څلېرشتمې راهیسې له سیمې د درې پنځوس زره څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. له ناګورن قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمېرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستورمزلی شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږد مهاله ماموریت ترسره کړ. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو او د دو روسي ستورمزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. له نړیوال فضايي اډې نه ځمکې ته د دغو ستورمزلو د فضايي بیړۍ سفر شاوخوا درې نیم ساعته وخت ونیو. ځمکې ته د دغو ستورمزلو بېرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې ځنډېدلی وو او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې تېرې کړې.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریښې دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کېږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خپرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپله مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د څه نه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، ډاکټر وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې و هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې، د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او اوس چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي، پلار مرکه، پلانۍ لور لري نه لیدلې، لور ورکړه، بس نو لور خو ما نه ده لیدلې، هغه دا نه ده لیدلې. دغه جریان چې دی دا ډېر د دې څه ناوړې پېښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنترول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده دوی اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی شي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي. د اولیدونکو څخه دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي، چې دا نو بیا د یو کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه یې خبره کوم. نو زما پیغام نشر کې ارزو مې دغه ده چې دغه کوم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نهاکه شاهدي وایي یا نهاکه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رایاتو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کیږي. د دغو مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه عملیان والی، د کلو کلو عملیان دي، هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلومیږي، ولس ته معلومیږي، مخلوق ته معلومیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سینیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي، دا په 1,00,000 کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې، هغه په 50,000 خپل ریچی شاهدۍ چې په 50,000 کالداري بیایي. او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلي کې نه، هغه بیا چې دی په 10,000 خپل ریچی شاهدۍ چې هغه په 10,000 کالداري بیایي. دا درې سره سره یو ځای کېږي، بس هرې خواته چې تلی یو پلار روزګان ته هم تللي وه، په روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه، او پاته سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده، او لښکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې، او پاته سو په دغه کې مزار کې ویلې ده په یو چا باندې. داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا څو کاله کېږي دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي، را تاکید چې راوی غواړي چې د شهیدۍ په کوم طریق باندې وایه، نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنه مې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چاته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو ریپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه سي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
دو ازادی کارکونکو ته سلام. پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا پنځه ورځې مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسې مونږ سره کومک کړی بې وزله کسانو سره، او مونږ سره مونږ ته یو بورې درې نیمه وریجې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکۍ غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی، شل چکۍ دا مشکی صابون راکړی، یو دوه څلورې بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه، یعنی خمیر. نو نور دغسې زنانې او هغه دا کوم چې لباس ته دیوانان دي که زنانې دي کتلې مې نه دي، خو یو دوه پکې بوشکې دي، یو پکې لوټکه ده کوزه، یعنی پلاستیکي. دا کومک یې مونږ سره کړی ده. د انجینرانو سروې وکوله، دغه بې وزله بې وزله چې د کارې څوک نه و، هغو نومونه یې نمیشته کړل. چا ته کار ووته، چا ته چرګان ووتل، چا ته اوړه ووتل. نو اوس دا ملک چې دی مونږ دا د شورا رئیس خپل ته چې چرګان وتي رندار ته زرواره ته کار وته په 2000 روپۍ، او بلې رندار ته مواد وتي، بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پامو مواد وتي. نو دا سلور جنس، یعنی سلور نومې دی، دی یو نوم دی ما ده. نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه. نو چې تسخیم یې کړه نو ما ته چې بسي او ده ته به چې ورسیږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي، هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بلاغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور انده عذب کیږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نه عذب کوي، ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه آیډي موسسې دا مواد راکړي دي، او زه مستقیمه نمیشته سوم، زه مرګ د خوان نمیشته سوی نه یم، او زه همدا چې وایم چې ما انجینر زه مستقیمه نمیشته کړی یم، مرګ زه ورته نه یم خوړلی چې دا دې نمیشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو مونږ ته راکوئ، او دا 1000 روپۍ مونږ هلته پل جوړو. زه هم 1000 روپۍ به زه درکړم، خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
د ازادۍ راډیو کور کوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلام. پس له سلام د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بدر ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول، او خلک ته تښتي او ځورول او وژل دغه شایکی مو چې د خدای سره د وعده متکړی دی بنده، خو پروا نه لري بنده، خو کومه خبره نه ده. غوسه خلم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي، خو دوی د خدای سره په وعده ونه دل، د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپا چې اعلان شوه، عمومي اپا خو عمومي اپا وي، نو خو دی د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی که انګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي، دکانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاهو کیگی پا بو لاهو کیگی منزکر در غصر حساب و کتاب چه دهی پا سردو که جل کردی دست زای نشته چه دهی و زای تا کرارداد و لیری ده خار و ده غریب و ده دکان و ده بزگر کار پا بانده وشی نور ده علا پاک ده موگ ناره و آری علا پاک ده موگ چاره و کار ده زای درش شاید او شرد دهی دهی کما بشریم رسته چه راشه پا گو که مسکنان دیدی ماشونه دیدی افغان دی جلبات تلویه ای چه مکت شد زره تلویش نرکیوی و دیده خپل مهیبونه تا یو نمیلک ورکیوی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کداغا ده علا ده کذاوات و کموگی نشو کهوله نده پیوه و آدم پاک ندی ویلال نده و داری کم شای چه دی ویایی در طول دروغ دی دست دروغ زنی پیدا کردی دی بس که دروغ چوک دست ویایی دی دروغ دست دی امارت نو ویایی چی تزدائی کو به ترتیب سای ویایی نورم پا خدا سپارم مخیطه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی، او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام د په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر رامخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه. زنه جبلا کل هلمند جوله سوالی څخه دا میسج پریږدم چې د مرجی ولسوالۍ د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی وه، خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطن نو پرېښوله، طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه به تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسې. السلام
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شیرزاد یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په مخ کوم محدودیتونه یې نیسي دي، دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. مونږ دا نه وایو چې مونږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا مونږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم، جوړ یې؟ په خیر یې؟ تازه یې؟ چې بیت څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي، دا سره کنکار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دایان دی دې موږ ته نه سر دې مدرسې خلاص کړې، چې په خلاص یو مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم، څنګه یې جوړ یې؟ او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاس خاص توګه و املا حبت الله ته می رحم الله د سپین بولدک لوس.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نمزمر اوان دا دی کارون دایمی دا پارستانی دی
دزرد درد به چای و خواهی چا توجه رو دی چا دلاس و جارو یوه تسکیره پسل رپه یا پینزه سوار پشلا اقتصاد دا خلکو دیر ضعیفه نو الله دی رحم مکی الله دی رحم مکی بس نایا پا میده تا که خوده
ازاده رجوع مخترم کار کون کن. السلام علیکم و رحمت الله. پیغام داده چه متقیدین تبادی چوار لسو کولنا را پدیخوا متقیدین و معاش ندخستن بچو مشی و وڑ وڑ ما شمال لری مسیان و بچان لری نو آخر اغم دی خوراک و سخاک دی پروس بندبست وڑی من خود خدای نو وطلو دلی هیچ اثر نشتا.
السلام علیکم دا ازادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو تا السلام علیکم زد میدان وردگو ولایت خطا صرف رابطه کیم واقعی دا پا افغانستان کی گوز دا جورنالیستانو زبرونا ربرونا تهدید دا پخواد خط زیاد سوی دا جورنالیستان یا خبریالان یا حتی عدیبان هم نسی که ولی چه دا سی جملی ولی کی چه دوی لفر بیا گواهی خطر تری راولارد سی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنې مچ درلود یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوه هغه د مسؤلو چارواکو تر واګونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغو پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له څه باندې دو کلن راهیسه لشپګم ټولګي پورته د انجنو خوانځي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشته کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو دغه سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نسکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا غوافد مشری چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا تر 2013 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوی یا تعطیل سوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی، او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بهادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې نجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو، افغانانو او د هغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دی کوم شرایط او کومې تقاضې ضروري دي، د هغه مطابق دي هغه سکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولی طور موږ د دې په حق کې یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځینې خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي، او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول څه دي؟ دا تاسو ما د پښتنه در وسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغه د معنی کړې ده.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوې؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دشه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډېره مننه فرزانه خورې. ښا، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي که نه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی د ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خورې، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښا، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته ای ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ او تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکړم، تا به چېرته وي؟ ریښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. هو ریښتیا، اینګور مې څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا، د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه وه سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانه خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه رک روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خوده هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به یې خامخا ښه وي.
مولوی صاحب وڅخانه
تراشه کنه چې و مشوره م در سره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ښه ښه، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکتران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولی خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره یې کړې ده چې شیرني ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده که نه.
ووایه څه وایې؟ ځه
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به یې اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزان اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایم واچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم او هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شي مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. لا مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترول ولې داسې برخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشي، خیرت خدای، ولې داسې ورخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به ورخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته ورخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه به خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشې دوکه کولی. تا خو نه کسان تسین در تږي بیایم او تږي بېرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې په خلاصو غږو، پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منم چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک په کور کې زیږون ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول ستا غوندې بې تجربې نسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکټرانې او ډاکټران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس دا دی، د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر خکار بشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا تا دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر وسی. خا و دی نویل ورندار چنگ ده، وڑو که ماشوم چنگ ده.
شکر دی، دی دوارو صحت که دی، روغ او جور دی، داکترانو داد را که او بیای رخصت کرو، اوس پا کور کیو.
دیر خدا، خدای دی روغ او جور لری، خدا چی دا موضوع حل شو او تری بی غم شوی.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خود ما پا گمان، اصلی کار اوس پایل شو، لدی وروستا دی ماشوم ساتن او پالنه، لوی مسئولیت دی، چه باید ورتا متوجه اوسم.
هم داسه ده، هور اختیار دی ماشوم دی ساتنی خبره دی وکره، زمونگ دی دیقان آغا زوی را پیاد چو، آغا چه گزان و حلی دی.
هو والا، زو خو وقتی تری خبر شم، خود ها تمی سونه ول چه خفه نشه، آغا بیچارگای گزان و حلی دی، آوز پر اختون که بستر دی.
الله بیچارگای، زو بیاد شاو خواسیم نور و ماشومانو تا اندخمانیم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اختشی.
یوازه تا نه، من طول ده خبری تا پا تشویشو، چه نور ما شمان پی اختنشی، بیا با چکو.
سنگینه، حسینم پا دیش پو رزو که دیر مصروفی، خو پشاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمون ده دیقان زوی پا گوزان اختشو بایده، حقا ده دیسی می وسیدون که او عمدل تای جوند که و. مونگا و تاسو تا دکترانو ویلی وو چی دی گوزان ویروز دی اختماشوم لدک و میتیازو سرا گرد وی، کلا چی میتیازی وچی شی نو پا گرد بدلیگی او شاو خواسیما که خپریگی، نو دغا ویروز دی خوراک و بو یا خوری للاری نورو ماشومانو تا انتقالیگی.
خا خا،
نو تاسی یو کمپاین پایل کهی او ټول کلیوال په دې خبره پو کوي چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي، په خیرونو اوبو ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي، او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري، او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دی خشه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګلش نامو چیرته دی؟ نخ کاری آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگر و نه فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پی وکم ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطا تی کهو.
پستر گوده دی، هم داوست ورتا غک کهو ما.
والا که خیالی، ای خیالی گلا، راشه چه امید در سر کار لری، او از چهار سیوینه کامران پسرا و باسه. ای بابا، لگلی چیر تکی نه؟
داده درزم، لگ صبر وکی، ولی داسه ور خطایی.
خا خا، اشقله، دا دول در آکه چی چه پیولی کم، وخ کولی خط بای در تا پیولی کم.
ریختی آوه، وای بیشک امید خانه، ای سب شای پیولی که پوشه، خخ کولی اولی که. ای داسی ولی که چه دادول داشت خلا خانده ارتوک چه پیدا وکی داوی باطل ده.
نه نزوانی مرگا، داسی چه نلیکم، غوارم چه ده گزان پا حق لای و جمله در ده ولیکم. دول خواستیم ستاده، سوک پری چه تا داو وکی ده دول پا کم زایی که ولیکم تی را وخایا.
خواه وز پا سر خلاص شو، داده پا داگه دت که دیر خزای لری، ام دل پی ولیکم.
و دا سیزای بای لیکل وکم چه خلکو تخکاره شی، حسینه چه پت بیا وی چا تم خکاره نشی.
وای بلکل زبات زده خبره ده وکلا، وایم لباسه واده سڑی نجار شم، هر خبره تای پاهم بی.
تو خوب موک طول و گرانی اشقلا خانه، اخیر زموک ده کلی خدمتگاری، او بلا دا چه زموک یار یار ده سخت و رزو یار.
وایم لسرگو ده جار شم، یقین و کچه زخو دنیا دیده سرایم، دخو خو خلکو سرونو بکل کردی، لبادماش ننیولی تر مولوی، لوائل ننیولی تر جوالی. ای تو خو نام خدای جوڑا نلاری جوڑا.
رختیاوائی که هسی باتی وحی
باتی با والی وحم، زه د دروغو سړی نه یم، وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه قدر ته خوش شی ښکار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به مې په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ګیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستی؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره ورختا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا د شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومېګل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیرو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو. ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري. ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کئ، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکئ.
هو، ډېره خو خبر نه وو کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، ته چې پوهېدې.
او هو، ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه، همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بېرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بېرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي، کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې در ورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګوره لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه څه جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی، باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږې شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم. خاما خابا وږې شوی، هلا خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلارا، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پرې نوم کېدي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کېدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم د یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي. کېدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسان تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دې شي، ښکلی نوم دی.
چې دې ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
دا دے نم خو انتخاب شو نہ خیرا، اس میں تو جماعت ملا تو بوزم چپ ہوا کہ اذان مرتے ہوئی کی.
اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں مش پا کے چوک دی تو وہ لگے گا چھ موبائل میں چھ شو. ہاں داده پیدا میکا، چه دا با چوک وی؟ چو؟ شیر زمان؟ خدای ده خیر کی؟ پدی نیمه شپا که چه شویده چرا تا زنگ واله ده؟ هلو، هلو.
السلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، سنگه خیرت خوبایی واله که؟
خیر و خیرات ده، او بخه پلار جانا چه پدی نیمه شپا که می پازاب کرده. مور می سنگه ده؟ خدا؟
خدای دی او بخه زویا، مور دی هم رکه روغه ده، دادا ویده ده.
خدای دی جوڑه تیاره لری، از ما سلام برتا کوا.
شا شا، و علیکم و سلام. خیرت خدای، ولی دی پدی نیمه شپا که زنگو حاله ده، ولی که؟
پلار جانا، خبر شوم چه بیاده کومه کارنامه کرده ده؟
والله چه تکره جاسوسان خو لره، ولی که؟ داسې زردې خبروي چې مکه وپوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې له غټې او وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره، مو له خولې نه یې وتی.
ته په وخت خبرې.
نه نه جاسوس نه درخایم، حسینه چې وی وهي
نه یې وایم، غواړم چې وی پېژنم او ښکلې کړم.
ښه پلار جانه، اصلې خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړې چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
اوه داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مگر ته پلار جانه، خو خیر دی دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویا، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانه، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس ده بس ده، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، خوار چې په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
Zama